نوریاس نوری را همراهی کنید. نوری صاحب به استدیو خوش آمدید.
بله آرش همایون، تاسو ستړي مشه قدرمنو اوریدونکو، یو بل پښتو خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه تر اوسه د توان نه لري چې خپل هیواد امنیت په بشپړه توګه وساتي. د غرازه د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون بیا په هرات ولایت کې د ځینو کسانو د وژنو په تور دو ایرانیانو نیولو ته په اشاره وایي. په افغانستان کې د دې کسانو فعالیت د هیواد په چارو کې څرګنده مداخله ده. د خبرونې د بشپړ معرفي مخکې د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې پام وکړئ چې څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته ټاکل شوی ده. د متحده عربي امارات به نن د خپل هغو 15 ډیپلوماتانو مړي خاورو ته وسپاري چې په کندهار کې په یوې چاودنه کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د څوکۍ لپاره د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا نوماند وایي د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ پر شوي اټومي تړون به بیا غور وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ومنله چې روسیې د امریکا د متحدو ایالتونو د ځینو ادارو آنلاین سرورونه او ایمیلونه هک کړي دي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې متحده عربي امارات به نن د خپلو هغو 15 ډیپلوماتانو مړي خاورو ته وسپاري چې په کندهار کې په یوې چاودنه کې وژل شوي دي. د 15 ډیپلوماتانو مړي پرون چهارشنبې ماښام په یوې ځانګړې الوتنه کې له کابل څخه د متحده عربي اماراتو پایتخت ابوظبي ته ورسېدل. په دې پیښه کې په افغانستان کې د دې هیواد سفیر هم ټپي شوی دی. په کندهار کې د 15 ډیپلوماتانو د وژل کېدو په ویر متحده عربي اماراتو د چهارشنبې له ورځې د جمعې تر ورځې ملي ماتم اعلان کړی او په ټوله نړۍ کې به د دې هیواد بیرغونه نیم ځوړند وي. د دوبۍ امیر او د متحده عربي اماراتو صدر اعظم شیخ محمد بن رشید ال مکتوم د خپل ټویټر په پاڼه کې په کندهار کې دا بمی برید غندلی او لیکلی دي د بې ګناه انسانانو د وژنې لپاره هیڅ ډول انساني او اسلامي توجیه وجود نه لري. په کندهار کې د شنبې ورځې برید د متحده عربي اماراتو په 45 کلن تاریخ کې د دې هیواد د ډیپلوماتانو لپاره تر ټولو مرګونی پیښه وه. طالبانو د یو استرالیایي او یو امریکایي ویډیو خپره کړې ده چې د دې ډلې لخوا یرغمل شوي دواړه برمته شوي بهرنیان. په دې ویډیو کې د امریکا له حکومته غواړي چې د دوی له تښتونکو سره دې خبرې اترې وکړي. د دوه لویدیځو برمته شوو همدارنګه ویلي که چیرې د زندانی طالبانو د خوشې کېدو په اړه موافقه ونه شي دوی به ووژل شي. د کابل د امریکایي پوهنتون استرالیایي استاد تیموتی ویکس او امریکایي همکار کوین کینګ د 2014 میلادي کال د اګست په میاشت کې له کابل ښار څخه وتښتول شول. په ویډیو کې چې د فلم اخیستو وخت د جنوري لومړۍ نیټه ښکاري دواړه برمته شوي د پوهنتون استادان په داسې حال کې چې ګیرې پریښې څرګندېږي. دوی له خپلو کورنیو هم غوښتي دي چې د تښتونکو له منګولو څخه د دوی د خلاصون لپاره د امریکا پر حکومت فشار راولي. د امریکا دفاع وزارت د سپتمبر په میاشت کې ویلي و پوځیانو په افغانستان کې د دوو بهرنیو برمته شوو د خوشې کولو لپاره یو ځای عملیات وکړل، خو وروسته وویل شول چې دا دوه تنه په هغه ځای کې چې د عملیات وشول نه و موجود. د کونړ امنیه قمندان وایي محلي پولیسو د دې ولایت په امنیت کې ښه رول لوبولی او خلک له کاره ډیر راضي دي. جمعه ګل همت دا څرګندونې تېره ورځ د محلي پولیسو له یوې میاشتني روزنیز کورس څخه د 126 محلي پولیسو د فراغت په مناسبت غونډه کې وکړې. هغه وویل دغه ځوانان د دې ولایت له څلورو ولسوالیو قومي شوراګانو په بشپړ ضمانت سره دوی ته معرفي کړي وو.
دا هغه مالی پولیس چې اکثریت د دولسم سم فارغین حتی د لیسانس په درجه هم دی، په درجه پورې تحصیل لري. د دې ترڅنګ د مختلفو شوراګانو علما کرامو بزرګانو د پات څخه په کامل ضمانت ورسره کول شوي دي.
په کونړ کې د محلي پولیسو په چوکاټ کې شاوخوا 3000 پولیس خدمت کوي چې ویل کېږي خلک له کارونو راضي دي. ملګری ملتونه وایي 2018 میلادي کال په لومړۍ اونۍ کې 9400 بې اسنادو افغان کډوال ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ملګری ملتونو اندېښنه ښودلې چې افغان حکومت به د دې کډوالو وضعیت په څه ډول رسېدګي کوي. د راپورونو له مخې په تېرو لسو ورځو کې وطن ته ډېر راستانه شوي کډوال له ایران څخه راستانه شوي افغان ځوانان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ویاند ماتها ګرایدن وایي د کډوالو راستنېدل د پیشبینۍ وړ نه دي، ځکه په دې برخه کې بېلابېل عوامل وجود لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د 2010 میلادي کال په لومړۍ اونۍ کې د 1,655 بې اسنادو کډوال له پاکستان او 1,800 هم له ایران څخه ایستل شوي. ملګري ملتونه وایي په 2016 میلادي کال کې 1,000 بې اسنادو افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي، خو د دوی لپاره په افغانستان کې امکانات په هغه اندازه چې لازم دي نشته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د څوکۍ لپاره د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا نوماند وایي د ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په شوي اتومي تړون به بیا غور وکړي. ریکس ټیلرسن د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې سره له دې چې دا سند یې په بشپړه توګه رد نه کړ، خو ویې ویل که چیرې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شي نو پر دې د بیا غور غوښتنه به وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال ویلي وو که بریالی شو او سپینې ماڼۍ ته لار ومونده نو له ایران سره شوی اتومي توافق به په بشپړه توګه رد کړي. خو د بهرنیو چارو وزارت د ترامپ لخوا نومول شوی ټیلرسن وایي ستونزمنه به وي چې په دې اړه د ملګرو ملتونو پرېکړه لیک له منځه یوړل شي. د ولسمشر باراک اوباما اداره له تهران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر د نړۍ د پیاوړو هیوادونو توافق د خپلې اتکلنې کاري دورې یوه مهمه بریا ګڼي. د ایران هوایی شرکت د هیواد د اټومي جوړجاړي په چوکاټ کې لومړنۍ ایربس الوتکه له فرانسې ترلاسه کړه. دا ایربس A321 الوتکه چې د 109 سپرلیو د انتقال وړتیا لري د چهارشنبې په ورځ د فرانسې په تولوس ښار کې ایران ته وسپارل شوه. د ایران د هوایی شرکت اجرایي رئیس فرهاد پرورش وویل دا د ایران او اروپا ترمنځ د اړیکو یوه نوې پاڼه ده. د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي توافق وروسته ایران د 100 ایربس الوتکو د اخیستو سپارښتنه ورکړې. ایران ایر شرکت همداراز د 80 امریکایي بوئنګ الوتکو د اخیستو قرارداد هم کړی چې تر اوسه پورې نهایي شوی نه دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ومنله چې روسیې د امریکا د متحدو ایالتونو د ځینو ادارو آنلاین سرورونه او ایمیلونه حک کړي دي، خو بیا یې هم هغه محرم سند رد کړ چې ظاهرا د ده په اړه د روسیې لخوا د معلوماتو د ټولیدو په اړه دی. د چهارشنبې په ورځ ډونالد ترامپ په منهاتن کې خپل دفتر کې خبرلانو ته په دې اړه خبرې وکړې. دا د جولای د میاشتې راهیسې لومړی ځل و چې نوموړي په یوې خبري غونډه کې برخه واخیسته. ترامپ وویل روسیې باید داسې کار نه وای کړی.
As far as hacking, I think it was Russia, but I think we also get hacked by other countries.
تر کومه ځای چې د هکېدو خبره ده زه فکر کوم چې دا روسیه وه، خو زه باور لرم چې موږ د نورو هیوادونو او خلکو لخوا هم هک شوي یو. ډونالد ترامپ چې د جنوري په 20 نیټه به د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي له هغو کسانو څخه دی چې په نړیوالو مسئلو کې له روسیې سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتونکی دی. په همدې ارتباط د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی هیله مند دی چې روسیه ډېر ژر بیرته د نړۍ د 8 ځواکمنو قدرتونو له ډلې سره یو ځای شي. دا ډله وروسته له هغې په او بدله شوه چې موسکو په 2014 میلادي کال د اوکراین کریمیا د روسیې له خاورې سره یو ځای کړه. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انګلینو الفانو رای دوه ټلویزیون ته د چهارشنبې په ورځ وویل چې موږ نشو کولی خو غواړو چې له روسیې سره د 8 غړو چوکاټ بیرته پیل کړو او د سړې جګړې فضا له منځه یوسو. ایټالیا چې د کریمیا له الحاق وروسته پر روسیې د اروپایي اتحادیې لخوا د بندیزونو د لګولو لپاره فشار راوستی و هیله منه ده چې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ اداره به له روسیې سره اړیکې ښه کړي او د دې زمینه به برابره کړي چې موسکو بیرته د 8 پرمختللو هیوادونو غړی شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولی د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش جان سوپکو وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه تر اوسه د دې توان نه لري چې د خپل هیواد امنیت په بشپړه توګه وساتي. خو د دفاع وزارت وایي ښې وسلې او تجهیزات د امنیتي ځواکونو له پیاوړتیا سره مرسته کوي.
توانایی ما مربوط به سلاح و تجهیزاتی است که ما به دست داریم.
د ولس جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په هرات ولایت کې ځینو کسانو د وژنو په تور د دوو ایرانیانو نیول کېدو ته په اشاره وایي. په افغانستان کې د دې کسانو فعالیت دې څرګندونه کوي چې ایران د افغانستان په چارو کې مداخله کوي.
ایران یوازې په دې اړه نه بلکې نورو مسایلو کې، حتی کله کله فرهنګي تجاوزونه هم دوی کوي په افغانستان کې مداخله کوي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نوماند وایي روسیه یو خطرناک او بې ثباته کوونکې نړیواله لوبغاړی ده. دوه اونیز پروګرامونه مو د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته چمتو کړي دي. د اساسي او بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې په اونیز پروګرام کې هم د په پښتني ټولنه کې د کټ ارزښت او تاریخ څیړل شوی دی. د یوې تېروتنې اصلاح ضروري بولم. د خبرونې په پیل کې د لومړۍ خبرې په مجلې په پیل کې مو ویل نن سه شنبه ده، البته نن پنج شنبه ده. وبخښئ، راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د امریکا د متحدو ایالاتونو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش جان سوپکو وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه تر اوسه د دې توان نه لري چې د خپل هیواد امنیت په بشپړه توګه وساتي. د سیګار په یو تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، همدارنګه ویل شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو موجودیت د هیواد د امنیت په وړاندې له پرتو ستونزو سره یوه بله تړلې ستونزه ده. خو د افغانستان دفاع وزارت د دې راپور په وړاندې عکس العمل کې وایي د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا کمه شوې نه ده، بلکې د تجهیزاتو نشټوالی ځینې ستونزې پېښ کړې دي. دا هغه موضوع ده چې افغان پوځي چارواکي انتل پرې ټینګار کوي. تفصیل د اجمل ان راپور کې.
دا افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی مفتش وایي افغانستان باید خپل امنیت په سمه توګه وساتي څو دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. په دې اړه سیګار د چهارشنبې په ورځ یو رپورټ خپور کړی چې پکې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا په اړه پوښتنې راپورته شوې. سیګار چې د افغانستان د بیا رغونې څارنه کوي وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د ټول هیواد امنیت وساتي، له همدې کبله یې ځینې سیمې له لاسه ورکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار له دې موندنو سره موافق نه دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رتبنش وایي په تیر یو کال کې د ملي اردو ځواکونو څو سیمې له وسلوالو پاکې کړي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم ښاغلي رتبنش ځینې ستونزې ومنلې، خو ټینګار یې وکړ چې د ملي اردو لپاره د بشپړو تجهیزاتو برابرول به پاتې ستونزې هم هواري کړي.
توانایي ما مربوط به سلاح و تجهیزاتی است که ما به دست داریم.
ښاغلی رتبنش وایي زموږ وړتیا له هغه تجهیزاتو او وسلو سره تړلې چې په لاس کې مو دي. هر څومره چې موږ وکولی شو د خپلو مځکنیو قطعاتو ملاتړ وکړو، په هر اندازه چې زموږ د توپچي، ټانک، زغروالو او قوي هوایي ځواک په لرلو کې ډېر ملاتړ وشي او سم اکمالات ولرو، په هماغه اندازه موږ پیاوړي کیږو چې کولی شو د ترهګرۍ ضد مبارزه کې پراخ فعالیت وکړو. خو د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو مفتش جان سوبکو وایي د لسګونو میلیاردو ډالرو مرستو سربیره هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو وړتیا لازم حتی نه ده رسېدلې. نوموړی وایي امریکا له 2002 میلادي کال راهیسې 46 میلیارد ډالر د افغانستان اردو، پولیسو او هوایي ځواک سره مرسته کړې چې په دې کې په 2016 میلادي کال کې تقریبا 3.5 میلیارد ډالر هم شامل دي. د سیګار پر راپور کې د امریکا د دفاع د وزارت له قوله دا هم ویل شوي چې افغان امنیتي ځواکونه په مجموعي توګه یوازې کولای شي چې د لویو مرکزونو او ګڼمیشتو ښارونو امنیت وساتي. د دې رپورټ په یو بله برخه کې ویل شوي چې د ملي اردو او ملي پولیسو په لیکو کې لسګونه زره خیالي سرتیري موجود دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بایومیټریک د سیستم په پیاوړتیا په دې برخه کې شته ستونزې هواریږي او د ملي اردو ټول سرتیري په دې سیستم کې ثبتېږي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي مخکې د خیالي سرتیرو د موجودیت په اړه خبرې شوې وي، خو دا ستونزه اوس هواره شوې.
در مورد موجودیت پولیس
ښاغلی دانش وایي د پولیسو د هغه افرادو په اړه چې هیڅ نشته یو هیئت ټولو ولایتونو ته سفر وکړ او د پولیسو لیکې له نږدې وکتلې. د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې ځینې ستونزې وې چې موږ هوارې کړې او دا مهال دا ستونزه حل شوې ده. د افغانستان ملي اردو او پولیسو د 2015 میلادي کال د پایل راهیسې د ټول هیواد امنیتي مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د امریکا د ځانګړي مفتش په رپورټ کې ویل شوی لومړی کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره ډیر ستونزمن و او دوی په دې کال کې تر 5000 زیات تلفات لرل، خو 2016 میلادي کال تر پخوا هم له ډیرو تلفاتو سره مل و. د دې ټولو هڅو او قربانیو سره د امریکا پوځ د 2016 کال په اگست کې وویل د افغانستان په سلو کې څه باندې 3 خاوره د دې هیواد د حکومت په واک کې ده. په داسې حال کې چې د 2015 کال د نومبر په میاشت کې په سلو کې پر 2 برخه خاوره حاکمیت درلود.
و موردل چې د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا ځانګړی مفتش جان سوبکو وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه تر اوسه د دې توان نه لري چې د خپل هیواد امنیت په بشپړه توګه وساتي. خو د دفاع وزارت مرستیال ویاند وایي چې ښې وسلې او ښه تجهیزات کولی شي چې دوی د وړتیاو له زیاتېدو سره مرسته وکړي. لبلخوا افغان ولسمشر تیر دوشنبه په ورځ هم په افغانستان کې په امنیتي ځواکونو کې د فساد موضوع ته اشاره وکړه او ویل چې هغه فساد ورته هیڅ کله د منلو وړ نه دی چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د تلفاتو د زیاتېدو سبب کیږي. دا هغه موضوع ده چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې په ورستیو کې ډیره رابرسیره شوې. دغه راز د امنیتي ځواکونو د مدیریت ضعف هم یو له هغو نکاتو ګڼل کیږي چې ویل کیږي افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو حملو په شاتمولو کې پاتې راغلي او دغه راز نشي کولای چې امنیت په سمه توګه خلکو ته تامین کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 سپو سربیره د غرض لوی خورونو کې د اف ام په 1.5 سپه صافه وازی اوریدلی شي. په همدې سپو د سهار لو وجود ما خام تر او بجو ازادي لړ خبرونه کوي او له غوړسته د ما خام لو وجود د سهار تر او بجو د امریکا غک آشنا لړ خبرونه مهیروي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په هرات ولایت کې د ځینو کسانو د وژنو په تور د دوه ایرانیانو نیولو ته اشاره وایي چې په افغانستان کې د کسانو فعالیت د څرګندونه کوي چې ایران د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي. د کمیسیون غړي عبدالقادر عزازی د چاشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په کورنیو چارو کې ایران مداخله د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی او د افغانستان حکومت باید په دغه برخه کې جدي عمل وکړي. له بلې خوا د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې حکومت باید دا موضوع د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې مطرح کړي. سبون کاکړی نور جزئیات وړاندې کوي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان د ملي شخصیتونو او سیاستوالو په وجنه کې لاس لري او حکومت یې باید مخه ونیسي. د یاد کمیسیون غړي عبدالقادر زازی د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې په هرات ولایت کې د ځینو کسانو د وژنو په تور د دوو ایراني اتباعو نیول ته په اشاره وویل چې ایران د ګاونډي هیواد پاکستان په څیر تل د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي.
ایران یوازې په دې اړه نه بلکې نور ډیرو مسایلو کې حتی کله کله فرهنګي تجاوزونه هم دوی کوي، په افغانستان کې مداخله کوي او په څنګ کې همدارنګ اوس چې کوم بلاک جوړ شوی د روسیې او د چین او د پاکستان او د ایران او د ترکیې د هغوی هدف ته امریکا کې بخصوص په افغانستان کې دوی جګړه تازه وسد.
دا په داسې حال کې ده چې د هرات ولایت امنیتي چارواکو دوه ایراني اتباع په هغه ولایت کې د ځینو کسانو د وژنو په تور نیولی دي. د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ د تروریزم په وړاندې د مبارزې مدیر فضل رحمان خادم ویلي چې دغه دوه تنه د وسلو سره یو ځای نیولی دي. نوموړي د دې ترڅنګ پر ایران تور پورې کړ چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له تروریستان څخه ملاتړ کوي او په خبره یو شمیر غیر مسلو وسلوال د ایران په خاوره کې پوځي زده کړې کوي. له بلې خوا په هرات ولایت کې د ایران قونسلګری د دوه کسانو د نیولو په غبرګون کې ویلي چې ایران تل هڅه کړې څو په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي. په عین حال کې یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې حکومت باید دغه موضوعات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې مطرح کړي. د دغه شنونکو له ډلې څخه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته داسې وویل:
لکه څنګه چې پاکستانیان د افغانستان د سولې او امنیت د خرابولو په برخه کې کار کوي، همداشان ډیر شواهد شته چې ایرانیانو هم تل د افغانستان د نام نه کېدو په برخه کې خپل هدفونه مخته وړي. نو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي دغه شواهد باید په امنیت شورا کې اړوندو مراجعو ته وړاندې کړي.
شغلی اتمر زیاته کړه چې ایران هیڅ کله په افغانستان کې د سولې او امنیت د راوستلو لپاره صادقانه کار نه کوي و مغورتل چې په هرات ولایت کې د دوو ایرانی اتباعو د نیولو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دې وزارت په دې حق له بې خبري څرګنده کړه. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
د سهار اته بجې او 19 دقیقې او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت سروان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
اکثر لویدیزو او عربی ورسپانو د کندهار د سه شنبه د چاودنې په اړه تبصرې خبرې کړې دي. د کندهار پیښه چې د ولایت مرستیال والی د ملي شورا دوه غړي او د متحده عربي امارات 15 ډیپلوماتان پکې ووژل شول، د افغانستان تر نورو تروریستي پیښو د رسنیو پام زیات ځان ته اړولی دی. عبدالعلي شمسي چې په دې چاودنې کې ووژل شو د کندهار دریم مرستیال والی دی چې وژل کیږي. تر د مخکې د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې عبدالقیوم پتیال ووژل شو. تر پتیال وړاندې د 2011 میلادي کال د جنوري په پای کې عبداللطیف آشنا وژل شوی و. نیویارک ټایمز د کندهار په چاودنه کې چې د ولایت په میلمستون کې وشوه، د متحده عربي اماراتو د سفیر د ژوبلېدو یادونه کړې او د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق له قوله یې ویلي چې د سفیر ټپونه دومره ژور نه دي چې د مرګ له خطر سره مخامخ وي. په دې برید کې د کندهار والي همایون عزیزي هم ټپي شوی دی. د نیویارک ټایمز په شمول بیلابیلو ورځپاڼو د کابل د دوو پرله پسې انتحاري حملو جزئیات هم خپاره کړي دي. واشنگتن پوسټ لیکلی دا بریدونه داسې مهال وشول چې مامورین تازه رخصت شوي ول. ورځپاڼه وایي چې د کابل حملې صرف څو ساعته وروسته له دې وشوي چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې انتحاري حمله وشوه. واشنگتن پوسټ کابل بریدونه ته په اشاره وایي دا انتحاري حملې په پلازمینه کې له څو اونۍ آرامۍ وروسته وشوې. په کابل کې څو اونۍ په چاودنو کې وقفې هیلې غوړولې وې چې د افغانستان حکومت او طالبان به د سولې خبرې پیل کړي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د کابل انتحاري حملې د تیر کال د نومبر له انتحاري حملې وروسته په دې ښار کې تر ټولو خونړۍ بللې دي. په نومبر کې د شیعهګانو پر یوه جومات انتحاري حملې 13 تنه لمونځ کوونکي وژلي و او مسؤلیت یې داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې سختریزې ډلې په غاړه اخیستی و. او ګلف نیوز ورځپاڼې په کندهار کې د متحده عربي اماراتو د 15 ډیپلوماټانو د وژل کېدو په خاطر د دغه هیواد د امیر شای خلیفه بن زاید ال نهیان له لوري د چهارشنبه له ورځې د درې ورځني ماتم د اعلانېدو ترڅنګ د وژل شویو ډیپلوماټانو نومونه خپاره کړي دي. خلیج ټایمز د متحده عربي اماراتو د مرستیال دولت مشر او صدر اعظم او د دوبی د واکمن شیخ محمد بن راشد ال مکتوم له قوله لیکلی چې تروریزم د بشریت د لوړو ارزښتونو په معنا نه پوهیږي او د ځوان او زوړ ترمنځ توپیر نه کوي. د تروریستانو بیرحمانه اعمالو هغه کسان په نقشه کړل چې خپل ژوند یې خیریت چارو ته وقف کړی او هیڅکله نړۍ ته د سولې د پیغام په رسولو کې د خپل ژوند له قرباني کولو ډډه نه کوي.
نړیوالو ورځپاڼو تر ډیره د کابل او کندهار وروستیو خونړیو حملو ته پام اړولی و. د کابل ښار د سهشنبې ورځې د پیښې قربانیان تر ډیره ملکي وګړي و. د ملي شورا د اداري برخې یو تن کارکوونکی صفي الله نجیب هم په دې پیښه کې وژل شوی. د صفي الله نجیب نږدې ملګري او همکاران وایي کله چې لومړۍ چاودنه وشوه صفي الله د خپلو ټپي شوو همکارانو مرستې ته ور ودانګل، خو په دوهمه حمله کې په خپله ووژل شو. د هغه د کورنۍ غړي وایي صفي الله څلور میاشتې مخکې واده کړی و او ډېرې هیلې درلودې، خو ټولې هیلې یې له ځان سره خاورو ته یوړې. عبادالله هنانځای په اړه راپور لري.
د کابل ښار په پرونیو دوو انتحاري حملو کې د ګڼو نورو ملکي کسانو تر څنګ د ملي شورا د اداري برخې یو کارکوونکی صفي الله نجیب هم وژل شوی دی. د صفي الله همکاران د یو شمیر ملکي کسانو او د خپلو یو شمیر همکارانو د وژل کېدو په اړه د خپلو سترګو لیدلې حال بیانوي. د صفي الله همکار واصل عمر چې غږ یې هم راپیده ازادي راډیو ته وویل، په لومړۍ چاودنه کې د دوی یو شمیر همکارانو ته مرګ ژوبله واوښته. دای وای کړه چې صفي الله له خپلو ټپي شویو همکارانو سره د مرستې هڅه کوله، دویمه چاودنه وشوه چې صفي الله هم پکې وژل شو.
کوم وخت چې انتحاري هغه صحنه کې وشوه، زموږ زیاتره همکاران منډه کوو چې هغه دوستان زخمیان دي یا وینه ضایع کوي. هغه حالت کې چې زخمیان راټولول په همدغه صحنه کې بل انتحاري وشوه، هغه کې زموږ هغه قهرمانان چې د کارمندانو کومک ته تللو غوښته چې هغه ته نجات ورکړي، هغه صحنه کې دیم په شهادت ورسېدلو.
واصل عمر زیاتوي چې په دغه پیښه کې د صفي الله سربیره د دوی یو شمیر نور همکاران هم وژل شوي او ټپیان شوي دي. د سه شنبه مازدیګر د لسو دقیقو په فاصله کې د کابل ښار په لویدیځه برخه کې دوه پرله پسې انتحاري حملې وشوې. یوه یې د دارالامان پر سړک د ملي امنیت د پنځم ریاست په دروازه کې وشوه او دویمه یې هم دې سیمې ته نږدې د افغانستان امریکایي پوهنتون ته څیرمه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ورستیو معلوماتو لمخې په دغو انتحاري حملو کې 13 تنه وژل شوي او 89 تنه ټپیان شوي دي، خو یو شمیر رسنۍ بیا د وژل شویو او ټپیانو شمیر زیات خي. د کابل د امنیه قوماندانۍ د جنایي څیړنو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته ویلي چې د سې شنبې ورځې د چاودنې ډیری قربانیان ملکي وګړي دي. په ورته وخت کې د صفی الله ماما نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل صفی الله څه موده مخکې واده کړی و. د سرګند کړه چې د صفی د وژنې د خبر اوریدو سره سم مور یې هم په کومه حالت کې ده.
بسیار با آرمان رفت، آرمان های شهر
دای وای صفی له ډیرو هیلو سره لاړ. د هیلو یو سلنه یې هم نه و پوره. ټوله کورنۍ، ورور او خویندې، مور یې او ټول خپلوان یې نن د غم په ټغر ناستي.
امروز دای خانه یک ماتم است.
هغه یو شمیر دینی عالمان وایي چې د هیواد دښمنان په دا ډول حمله سره غواړي د مسلمانانو ترمنځ وېره خپره کړي. دینی عالم بسم الله عثماني وایي هر هغه څوک چې د اسلام او جهاد په نوم بې ګناه خلک وژني مسلمان نه دی او یوازې د اسلام د بدنامۍ لپاره کار کوي. په کابل ښار او یو شمیر نورو ولایتونو کې د سې شنبې ورځې حملې د افغان چارواکو او یو شمیر بهرنیو هیوادونو او سازمانونو لخوا په کلکو ټکو غندل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغو حملو په غبرګون کې ویلي د داسې جنایت عاملان به د افغانستان په هیڅ برخه کې په امان نه وي.
د کابل د خونړي برید د یو قرباني په اړه مو واوریدل. د ملي شورا د اداري برخې کارکونکی صفی الله نجیب هم په دغه برید کې وژل شوی دی. د هغه نږدې ملګري او همکاران وایي کله چې لومړۍ چاودنه وشوه صفی الله د خپلو ټپي شویو همکارانو مرستې ته ور ودانګل، خو په دوهمه حمله کې په خپله ووژل شو. دغه حمله ته په پام سره د افغانستان د ولس جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو ځل بیا په امنیتي ځواکونو انتقاد وکړ چې وسلوالو طالبانو دغه تاکتیک له اوږدې مودې راهیسې په ځنوژونکو او ډله ییزو وژنو کې کارولی، خو دوی تر اوسه د مخنیوي لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. په دې معنی چې لیدل شوي دي چې د دولت وسلوال مخالفین لومړی یو حمله کوي یا ځان الوزوي، او وروسته چې کله خلک راټولیږي د ټپیانو سره د مرستې لپاره دوهمه چاودنه ترسره کوي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون منشي شکیبا هاشمي وویل چې افغان امنیتي ځواکونو دا د افغان امنیتي ځواکونو د مدیریتي کمزورتیا نښه ده.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میفته؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د پروګرام وار دی او په امنیتي ځواکونو کې د فساد او پر امنیت د اغیزو موضوع په دې خبرونه کې انسیړل کېږي. تاسو هم کولی شئ په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. شاوخوا سلطنه په مخدره موادو روغ د کسان له درملنې وروسته د حرفوي زده کړو لپاره د امید د حرفوي زده کړو مرکز ته معرفي شول. د مرکز مسؤلین وایي شاوخوا درې میاشتې د معتادینو درملنه شوي او اوس به د امید د حرفوي زده کړو په مرکز کې حرفوي زده کړې کوي. یو شمېر معتادین بیا له حکومت غواړي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي تر څو خپل هیواد ته د نورو په څیر د عادي وګړو په څیر خدمت وکړی شي. ابراهیم صافی نور جزیات وړاندې کوي.
دا سلطنه معتادین چې درملنه شوي اووه میاشتې به د امید د حرفوي زده کړو په مرکز کې زده کړې وکړي او بیا به خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. د امید د حرفوي زده کړو د مرکز رئیس علي افتخاري وایي هڅه کیږي چې دا دغه معتادینو لپاره د زده کړو او کار زمینه برابر شي.
د اینج ما در حدود 5 حرفه
دی ویدل تموږ د کسب او کار 15 ډولونه لکه خیاطی، د برېښنا څنګه، د موټرو د ترمیم څنګه، نل دوانی او همدار اس فلسکاری لرو. دوی دلته لشپګو تر او میاشتو پورې بس د کړی وکړي.
6-7 ما اینجا موزیش میبینن.
لا دی وړاندې د افغانستان د امی روغتیا وزارت په هیواد کې ورس تر بلی په مخدره موادو د روغ دو کسانو د ډیرې دو په اړه اندېخنه خو دلی و او دا یوه انساني فاجعه بللې ده. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس شاوخوا 3 میلیونه کسان په افغانستان کې په مخدره مواد روږدي دي چې له دې ډلې اتل کې میرمنې او یو لکه ماشومان دي. په مخدره موادو معتاد کسان چې درملنه یې شوي خوښ دي او وای چې دوی بلدې ورسته د هیواد په پرمختګ کې ونده واخلي.
واله هدف مو یاس کتابول
دی وی ګو سمو هدف دا دی چې لدی وړاندې موږ د ټولنې په وګو بارو او لدی ورسته موږ خپل د کلمې ورونو په ځانګړي ډول د هیواد خلکو ته غواړو خدمت وکړو.
په خصوص د ملک خدای ما
د معتادین چې و میاشتې به د امید د حرفوي زده کړو په مرکز کې بیلا بیل زده کړې وکړي لا حکومت نه غواړي چې دوی ته د کار زمينه برابر کړي تر څو له مخدره موادو څخه وژغورل شي او خپل ژوند ته په عادي ډول دوام ورکړي. ابراهیم صافی، آزادی رادیو، کابل.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. 8:30 بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوی چې متحده عربی امارات بنن خپل هغو 15 ډیپلوماټانو مړي خاورو ته وسپاري چې په کندهار کې په یوې 14 کې وژل شوی. په دغه 14 کې په افغانستان کې د هیواد سفیر ټپي شوی دی. طالبانو د یو استرالیي او یو امریکایي ویډیو خبره کړې چې د دې ډلې لخوا يرغمل شوی. دواړه برمته شوی بهرنیان په دې ویډیو کې د امریکا له حکومت غواړي چې د دوی له تختونکو سره د خبرې اترې وکړي. دغه دواړه يرغمل شوی د کابل د امریکایي پوهنتون استرالیي استاد تیموتی ویکس او امریکایي همکار کیوین کینګ دی. ملګری ملتونو وایي 2018 میلادي کال په لومړۍ اونۍ کې 9400 بې اسنادو افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د څوکۍ لپاره د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا نوماند وایي د ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ پر شوي اټومي تړون به بیا غور وکړي. د ایران هوایی شرکت د هیواد د اټومي جولجاړي په چوکاټ کې چې د نړۍ له قدرتونو سره یې کړی لومړنۍ ایربس الوتکه له فرانسې ترلاسه کړه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ومنله چې روسیې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځینو ادارو آنلاین سرورونه او ایمیلونه حک کړي دي، خو بیا یې هم هغه محرم سند رد کړ چې ظاهرا د ده په اړه د روسیې لخوا د معلوماتو د راټولېدو په اړه دی. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د هلمند چې روسیا ډیر ژر بیرته د نړۍ د اتو ځواکمنو قدرتونو له ډلې سره یو ځای شي. دا ډله وروسته له هغې په و بدله شوه چې موسکو په 2014 میلادي کال د اوکراین کریمیا د روسیې له خاورې سره یو ځای کړه. که غواړئ د دې خبرونو او ځینو نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او د غراز ژوند په شیبو کې. ژوند په شیبو کې مو دا ځل په پښتني ټولنه کې د کټ د اهمیت او ارزښت په اړه خبرې کړې دي.
په ساختمان خو تاسو ته به معلوم وي چې څلور بازوګان لري، دوه لنډې دي، دوه اوږدې دي او څلور پښې لري. دا بیا په هغې کې ټکوال کېږي.
دغه راز د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د بهرنیو چارو وزارت د نوماند له وروستیو څرګندونو هم خبرېږي او دا چې تیر کال جرمني ته څومره پناه غوښتونکي یا کډوال ورغلي دي، په دې اړه به هم یو راپور درته خپور کړو. خو اوس راځو لومړی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د نوماند وروستیو څرګندونو ته. ریکس ټیلرسن وایي روسیه یو خطرناک او بې ثباته کوونکی نړیواله لوبغاړی ده. نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې استماعي غونډې ته څرګندونې کولې وویل موسکو داسې نه دی چې د پیشبینۍ وړ نه وي. د ده په وینا واشنګټن باید د کرملین په اړه خپل درک زیات کړي. ټیلرسن دغه راز افراطي اسلام هم د نړۍ ثبات ته یو ګواښ وباله. تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې.
ریکس ټیلرسن د اکسن موبایل کمپنۍ پوخانه اجرایی مشر دی. اوس د ډونالد ترامپ لخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څوکۍ ته نومول شوی. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې وویل روسیې یو داسې خطر رامنځته کړی چې د امریکا متحدین حق لري چې په وړاندې یې بیدار اوسي. تیلرسن چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا ورته د روسیې د ملګرتیا دولتي مډال هم ورکړل شوی. سناتورانو ته د خپلو خبرو په پایل کې وویل په داسې حال کې چې روسیه په نړیوال سټیج درناوی او ارتباط لټوي وروستیو فعالیتونو کې د امریکا ګټې له پامه غورځولي. نوموړی د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په داسې حال کې دا وینا کوي چې د هغه اړیکو په اړه پلټنې روانې دي چې 48 کلن تیلرسن د روسیې د حکومت سره په دې هیواد کې د اکسن موبایل د پرله پسې سوداګریزو معاملو پر مهال لرلې. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د نوموړي د تایید په اړه سناتورانو سره د تیلرسن د مخامخ کیدل په داسې حال کې دي چې د امریکا استخباراتي ادارو په یو رپورټ کې ویلي روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې لپاره له انټرنیټي بریدونو کار اخیستی. دا سرکاري چې د روسیې په اړه د سخت دریس چې تیلرسن د سناتورانو په وړاندې سرګند کړ د یو شمیر مخکښ امریکایي سناتورانو هغه اندېښنې راکمې کړې چې ګومان کوي نوموړی به د روسیې په وړاندې نرم دریس ولري. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي غواړي له مسکو سره اړیکې چې د اوکراین او سوریې د کړکیچونو له کبله زیانمنې شوي بهتره کړي او دا به پر روسیه د امریکا د بندیزونو پر لرې کولو هم غور وکړي.
د جرمنی د کورنیو چارو وزارت شمیرې ښیي چې هغه هیواد په 2014 میلادي کال کې د ورغلو پناه غوښتونکو شمیر د 2015 میلادي کال په پرتله ډیر کم و. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې
ویل کیږي تیر میلادي کال 2014 پناه غوښتونکي له جګړه ځپلو هیوادونو څخه جرمنی ته ورسېدل چې دا شمیره په 2015 کال کې 390,000 وه. په 2014 کال کې جرمنی ته د ورغلو پناه غوښتونکو د شمیر کموالی شي چې په هغه وخت کې د دوی لپاره قوانین لا سخت شوي او د نورو هیوادونو د پلو بندیدل د دې سبب شوي چې کډوال ونتوني په اسانۍ سره اروپا ته سفر وکړي او بیا جرمنی ته ولاړ شي. په 2014 کال کې په جرمنی کې د پناه غوښتونکو لوی شمیر د سوریې وګړي دي چې 16% جوړوي، ورپسې افغان کډوال 18% او د عراق وګړي 13% جوړوي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت د خبر څو ورځې وروسته له هغه خبر سوی چې د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د کډوالو چارو له مسولینو وغوښتل چې خپل هیوادونو ته د رد سوی پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو لړۍ چټکه کړي. مرکل د جنوري پر 9 نیټه ویلي وو تجربه شي چې چارواکي کولای سي په ډیره چټکۍ پریکړه وکړي چې دغه پناه غوښتونکي په جرمنی کې پاتې کېدای سي او که خپل هیوادونه د اوسېدو لپاره ورته کافي خوندي دي. میرمن مرکل د ټولنی خدمتکارانو په یو کانفرنس کې د وینا پر مهال ژمنه کړې و چې دا به ډاډمنوي چې رد سوی پناه غوښتونکي بیرته خپل هیوادونو ته ستنېږي. هغې ویلې دا سیاحت یوازې هغه مال بریالی کېدای سي چې د هغوی هیوادونو سره خبرې وسي چې دا کډوال بیرته ورتلونکي دي. د رد سویو کډوالو د بیرته ایستلو لړۍ وروسته له هغه عاجله سوه چې د دسمبر پر 19 نیټه په برلین کې په یوه ګڼه ګوڼه مارکیټ کې خونړۍ تروریستي حمله وسوه او 12 تنه پکښې ووژل سوه. چارواکي وایي برید کوونکی یو تونسي وګړی و چې د پناه غوښتنې تقاضا یې رد سوې وه. په تیرو دوو کلونو کې د زیات شمیر پناه غوښتونکو ورتګ د جرمني د صدر اعظم محبوبیت راکم کړ او د هغې د ګوند پر وړاندې انتقادونه راوپارول. ویل کېږي د کډوالو د ادغام مسله په جرمني کې د سپتمبر میاشتې د انتخاباتو لپاره یو لوی کمپاین دی، ځکه مرکل د څلورمې دورې لپاره په دغو انتخاباتو کې سیالیو ته چمتووالی نیسي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځني صفدولس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې فعدلی او قضایی دارو کې د میرمنو د ستونزو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مرستيال عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب اشرغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم، ز تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول د افغانستان وګړو ته سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم.
سیرت صاحب، کپه دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په عدلي او قضایی ارګانونو کې میرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي؟
مشکلات د خزو او یا د نارینه و عموما او خصوصا د خزو په رابطه باندې په محاکمو کې څه ستونزې او مشکلات سته، هغه د تفکیک باید وکړو. هغه په دې منظور چې کله زموږ خویندې خاصتا حقوقو ته مراجعه کوي او د حقوقو له لارې بیا د محاکمو انتظار د فیصلې لري، د دې نه مخکې باید مشکلات څه په دې مطرح کړو چې خاصتا په مرکز کې نفوس، کثرت د نفوس دی او کموالی د اداري کارمندانو دی، نو دغه باعث د دې کېږي چې قضیه حقوقي موضوع باید لږ په کندی او لږ ستونزاور هغه چاته سي چې هغوی شاکي دي یا عارض دي حقوقو ته. به طور مثال لکه څوک چې په میراث کې تقاضا لري چې باید ماته میراث ما حق دې راورسیږي، او نور زموږ خویندې او ورونه په دې باندې پوهېږي چې دغه میراث ذوی الفروض عصبه څوک دی، د دې حس وراثت مخکې ترتیبول جوړول پکار دی، بیا د متروکه مال اعلا و ادنا تفکیک کول دي د حقوقو له طرف نه، بیا هغه سره یو ځایول دي، بیا پس دغه محاکم هغه تقسیمات کوي. نو زموږ شاکیان دلته دې نه شکایت کوي چې ما عریضه کړې ده درې میاشتې یا څلور میاشتې زه په محاکمو کې سرګردانه، ماته څوک حق نه راکوي. دوی د دغه قضیې پروسیجر نه خبر نه دي. یو بل کثرت د نفوس ما مخکې اشاره کړه، دا هم دی څه خپله په ذاتو کې یا په محاکمو کې هم ستونزې چې هغه نسبت د قلت د افرادو نه دی، خو طبعاً چې اشخاص افراد کمی زون کې د خپل زون په رابطه کې مریضي کور مشه حضور و غیاب جلسه، دغه باعث کېږي چې مشکلات په محاکمو کې وړاندې راسي، او څوک چې انتظار د محاکمو نه دا توقع لري چې باید زما دوسیه زر تر زره حل سي، نو دغه اسباب عوامل دي. زه امیدوار دي دینم چې محاکم په داسې پرنفوس ځای کې خپل زیات کارمندان توظیف کی، او شاکیان هم هغه پروسیجر چې تقاضا کی هغه د انتظار وباسي.
ډیره مننه سیرت صاحب. آیا داسې موارد وجود لري چې په عدلي او قضایي ادارو کې له قانون او بشري حقوقو څخه سرغړونه سوي وي؟
تاسې سوال وکړئ چې تخطي او یا سرغړونه د بشري حقونو نه، دلته بیا دوه بخشه کېږي، یو جزایي موضوعات دي یو حقوقي موضوعات دي. په حقوقي موضوعاتو کې سرغړونه د بشري حقونو نه دا کم محسوس کېږي، ولی په جزایي کې تر یو حده پورې طبیعي خبره ده چې دوسیه کله د څارندوال له طرفه ورځي، هغه چې کله قاضي مطالعه کوي په هغې کې ګوري چې دوسیه د خلا او نواقصو نه ډکه ده، هغه بیرته مستردي. دغه شی په قوانین کې نسته. بیا چې کله دوسیه نقض یې وخوړله، دغه نقض څومره موده بیرته باید څارندوال دغه نقض مرفوع کړي، رفع کړي او محکمې ته ولیږي. دا خپل یو قانوني نقص دی د افغانستان په قانون کې. صرف قانون ایجاد جزایی کې دومره راغلی دی چې محکمه ابتدایه و هم یست، استناف هم یو هم یست، او تمیز دوه هم یست، چې دا هیڅ امکانات نری په داسې وخت کې. نو جزایی موضوعاتو کې بشري حقونه سرغړونه سوې ده. په حقوقي موضوعاتو کې مربوطه ادارات غواړي چې حق ثابت کړي او بالاخره د یو چا په نفع یا د چا په نفع او یا د چا په ضرر باندې فیصله وکړي. هلته محاکم حقوق خلاص لاس لري، ځکه نه هلته مدعی او نه مدعی علیه د هغه مهم حق چې دی بشري، چې هغه ازادي ده، هغه ازادي نه سلب کیږي. اما جزایی موضوعاتو کې هلته مهم شی چې دی هغه ازادي دی او انسان ده چې هغه باید سلب نسی. نو دا موضوعات تفکیک پکې پکار دی. په حقوقي موضوعاتو کې سرغړونې ډېرې کمې دي، محسوس کېږي نه که کسوینې ډېر کمې، او په جزایي موضوعاتو کې تر یو اندازه پورې مشکلات شته.
سیرت صاحب، کله چې عدلي او قضایي ادارې له قانون څخه سرغړونه وکړي، آیا بل کوم داسې ارګان شته چې د دوی په اړه خپل شکایت ورته ورسي؟
ډېر ښه سوال، په ځای سوال. که چیرته داسې ارګانونه چې هلته خلک تر شکایتونه کوي او د بشري حقونو نقص هلته مابینته کیږي، نو اته پنځوسمه ماده چې هغه د افغانستان د بشري حقونو د ایجاد په رابطه باندې ده، زما ټولو هموطنانو ته، خویندو ورونو ته، ستاسې د میکروفون له لارې یا ستاسې د ریادو له لارې نه داغه دی چې که چیرته په هر اداره کې ستاسی حقوق د پخولند کېدل د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون ستاسی په خدمت کې دی د خپل اسنادونو سره د خپل عرایض سره چې هغه احکام خوړلی دغه یو کاپی مونږ ته راوړی مونږ ان شاء الله العزیز د دغه خلکو د دې شاکیانو په ملاتړی باندې او د دوی سره مونږ خپل مرسته او همکاری کو د دوی فقط یوازینی مرجع چې په دغه اداراتو کې د بشری حقونو سرغړونه کیږي د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون چې دوی ته مراجعه وکړي او مونږ د دې خلکو په دفاع باندې ان شاء الله تر خپل حد او توانه پورې دوی سره همکاریو او دوی سره به مونږ ان شاء الله خپل مرسته کوور سره.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مونږ د حکومت خواهش لرو چې مونږ د وګړو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست سیرت صاحب د ورستی پښتنې پټوګه تر دا مهاله د بشرو حقوقو خپلواک کمیسون ته د څوک راغلی چې د عدلي او قضایي ادارو په اړه ورته شکایت کړی وي او آیا د هغوی ستونزې هواری سوي دي؟
بله، هغه خويندې هغه ورونه خاصتا خويندې چې د دوی حقونه تر پښو لاندې سوي دي د محاکمو له طرفه ورته رسیدګي یا د حقوق و محاکم لطرف رسیدگی ندسه و د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ته کله مراجعه کړی ده، دوی ور سره همکاري کړی ده، د دې مشکلاتو په هغه کې صورت کې د دوی سره همکاري کړی ده، مشکلات ورته رفع کړي، محترم قضات سره کتنه او دید و وادید سره په قضایی جلساتو کې اشتراک کړی ده، تعداد اکثریت یا متوسط تر حد پورې زمونږ دفتر ته مراجعه کړی ده او مونږ د غوی سره په همکارۍ باندې اقدام کړی دی، مشکلات حل سوي دي، ورسره موارد زیات لرو، خو ستاسې د وخت چون ایجاب نه کوي کې نه زه د نوم د اخیستلو نه علاوه تقریبا یوه میاشت مخکې یو خو راغله ماته ویل چې دغسې زما حق حقوق پایماله سوي دي، هغه چې ما ولیده د دې مهر مد نظر نه ونیول سوی په مربوطه ارگان کې له مربوطه ارگان سره لاړم وغږېدم چې هغه موضوع تجارتي موضوع له مال ده خو د دې په مهر کې ده، نو تاسو لطفا دغه موضوع په صحیح ډول باندې قانوني ډول باندې مه د چا حق خورئ. هغه الحمدلله نن دویم مرحله ته یعنی استنافي مرحله ته انتقال سوله، دا په طور د نمونه یو مثال فشورده متصل تی دی نوم اخسلونه علاوه دست موضوعات سوی دی مونگه دی خپل همتنان سره دی قانون پا چوکات که دی قانون پرانا که لمربوطه ارگانو سره غگیدلیو او اقویم پا دیر ورین تندی بانده قبل کرده موضوع محول سوی ده بعدی محاکمه تا چی بعدی محاکم با مونگه انتظار دیده باسی چی هر چوک کم حقی چیوی اغا خپل لاس راولی نه دی چا حق خوڑل سی او نه چا تا دی چا حق اضافه ورکل سی.
دیر مننه قدرمونو اوریدونکو دا وزمرده دی اونی دا اساسی او بشر حقوق خبرونه تر بولی خبرونه چی بیاستاسو پا خدمت که حاضری جو پا کلامو ملسه.
جوان پا شیبو کی
جوڑا اونکای محبوب شا محبوب
جوان
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. نن پر یو داسې فلکلوریک توک غږیږو چې تاسو به ډیر استعمال کړی وي، او یا به مو د دغه توک پاړه ډیر اوریدلی وي، خو کله به مو هم د دغه توک پر تاریخ او ارزښت فکر نه وي کړی. کټ د افغانی او پښتني ټولنې هغه فلکلوریک توک دی چې له ډیر پخوا راهیسې په کورونو، دیرو، حجرو او د ناسو په ځایونو کې استعمالېده او لا هم استعمالېږي. موږ نننۍ خپرونه په پښتني ټولنه کې د کټ پر تاریخ، ارزښت او پر وړاندې پښتو باورونو جوړه کړې ده. د خپرونه ما محبوب شاه محبوب برابره کړي او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
کټ د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې زرګونه کاله لرغونتوب لري. په افغاني ټولنه کې مخینه تر آریایانو رسی او داسې ویل کیږي د دې لپاره چې انسان د یو شمیر زیان رسوونکو حشرو څخه په خوندي توګه استراحت وکړي کټ رامنځته شو. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدالواجد واجد وایي چې د کټ دقیق تاریخ نشي روښانه کیدلی، مګر کټ په چین، هند، افغانستان، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو کې کارول کیده، خو په ځینو کې اوس استعمال کم شوی دی. نوموړی د کټ د جوړښت په اړه وایي:
ساختمان خو تاسو ته به معلوم وي چې څلور بازوګان لري، دوه لنډې دي، دوه اوږدې دي او څلور پښې لري. دا بیا په هغې کې ټکوال کیږي. بیا نو د دې دپاره د لوښو بڼ یا د مزرو بڼ دا اخلي او په دې معنی اوبي، یعنې دا د ساختمان دی، د کټ ساختمان دی، په دې معنی اوبي. دا بیا لنګه لري، لنګه بیا د کټ خپوخ خواته راځي. بیا د دې لنګې یو تقریبا د یوې نیمې لیشت یا د یوې لیشت په اندازه منې یو پړی په کې تېری، او دا لنګ په دې کې راکوي چې دا کټ پرې ټینګیږي، یعنې د دې دپاره چې زولۍ نه شي، کنه ښکته لاړ نه شي. نو د کټ ډېره پخوا نه استفاده کیږي. همدارنګه زمونږ خواته ډیرو کې هم هچي غټ غټ بالښتونه جوړ کړي دي، بالښتونه سر تک دي. میلمه چې راشي ډېر په قدر او عزت په هماغه کټ کې کښېني، مګر ډوډۍ په کې نه خوړل کیږي. ډوډۍ بیا چې ده په مځکه باندې ټغر
د خاغلی واجد په خبره چې کټ د خپل ځانګړي ارزښت لمخي لکلونو کلونو راهیسې خپل کارونه ساتلي، او ګڼ افغانان یې لا هم د ناستې، استراحت او ځانګړو مراسمو لپاره کاروي.
یو لنډۍ ده وایي د موزیګیش کېدل یې کټه چې زه د لنګه ټینګوم بازو دي زینه. زه چې پیدا شوی یم دا کټ به زمونږ په کور کې شته دی. داسې وخت نه دی راغلی چې زمونږ په ځای کې کټ نه یې او په مځکه باندې خوب کړی یا په مځکه څوک ملاسي. همدې کټ کې څه ملي د دې کټ نه په دیرو کې هم استفاده کوي.
د ده په خبره چې پخوا په یو شمېر سیمو کې کټونه نه کارول کېدل، مګر له نورو سیمو څخه دغه فرهنګ وکوچېده چې پر وړاندې یې ګڼې فولکلوریکي کیسې موجودې دي.
ځینې ځایونو کې دغه کټ وایي ایستغه نه درلود، رواج یې نه درلودل. پخوانۍ یوه فولکلوري خبره ده چې کومه منطقه کې د ننګرهار خواته هلته وایي د دې کونړ په دغه کې وایي یو چاته میلمانه راغلی وو، د دې میلمنو دپاره یې دغه کړی او دا کټ یې اچولی وو د مشر دپاره، د میلمنو د دې مشر دپاره چې مشر بیا ملک وو یا بیا مثلا دغه به وو. نو د دې پاره کټ اچولی نور په ځکه باندې ځکه چې رواج یې نه درلود، او هغه منطقه لږه غرنۍ منطقه هم ده. نو سبوی کې چې راځي نو د ټولو په دې کټ کې پیا چولې دی. بیا د کور خاوند وته ویلې چې دا خو ما فلانی خان ته راوړی و، دا څنګه چل دی؟ ویلې نه، ساپي او سمسمه کې دا یو متل پاتې شوی دی. یعنی مونږ کې غټه وړوکیا نشته دی. د دې معنا دا ده زمونږ په خلکو کې غټه او غاړه ټول یو شی دي. نو دې رواج ډېر پخوانی رواج دی، خصوصا زمونږ په خوا کې. خو زما داسې نه په یادېږي چې څوک د کټې نه استعمال کړی. کټه همیشه دپاره استعمالوي، هم په کور کې په کوټه کې استعمالوي، هم په دېره کې استعمالوي، هم په حویلۍ کې اچوي. او په کور کې خو تاسو ته معلومه ده چې په پخوا وختونو کې خو په یوه کوټه کې به کټونه پراته وو. مور بیا بېل څملاستله، او پلار بیا بېل څملاسته، او زامن بیا بېل څملاسته، او لوڼې بیا بېل څملاسته. یعنې د هر چا کټ معلوم و، کټ یې بېل وو. یعنې دا د کټ موضوع زما په یادښت باندې د ډېر پخوانه موجوده ده.
ښاغلی واجد زیاتوي چې د دې په سیمو کې د مشرانو لپاره ځانګړي کټونه موجود وي، او کله چې مشران راشي په خپل ځانګړي کټ کې کینی چې دا چاره د ځانګړي درناوي لپاره ترسره کیږي. د علومو اکاډمۍ یو بل غړی داود ناظم وایي چې کټ د ځانګړي ارزښت لمخې رامسته شوی او یو شمیر ځانګړتیاوې لري چې د همدغو خصوصیاتو په نظر کې نیولو سره لا هم کارول کیږي.
لومړی دا چې د کټ دغه پایې چې کوم دي، داسې فزیکي جوړښت لري چې په هغې باندې خزنده نشي پورته کیدی. دا یې یوه ښېګڼه. بل دا چې دا له نام څخه پورته وي، نام نه سړی ساتي. او بل خپل دغه جوړښت له کډبون او لرګي څخه دا داسې ده چې ګرمي او سردی ډیره په تاثیر نه کوي. خپل د کډبون نظر ګرميږي نظر یخیږي، هغه معتدل حالت ځان ته غوره کوي او زیاتر دا په ګرمو ساحو کې استعمالیږي چې د کډبون له دې سوری څخه یخه هوا او شمال هم سړی ته له هر طرفه ورشي. بل دا د انسان دغه اورتوپیدی جوړښت هم ډېر ښه داسې راغونډ ساتي، خوب پکې خوندور کیږي. د خورېدو کې یو نوع خاص شاعرانه آواز یا ترنم پیدا کوي چې هغه هم په هغو سیمو کې یا په هغه ځای کې چې سړی اوسیږي، لکه د مرغیو آواز چې په سړي ښه لګیږي، هغه هم لکه د للو للو په څیر یو ترنم پیدا کوي.
د ده په خبره چې په فولکلوریکو ادبیات تو که هم د کټ ډیره یادونه شوی، زینو په ټاپو کې یاد کړي او زینو یې پسندرو کې یادوي. اوسیدونکو شفیع الله وایي چې کټونه مختلف ډولونه لري. نوموړی د واده، جنازې او ناستې کټونو یادونه کوي او وایي چې هر یو یې ځانګړی ارزښت او جوړښت لري.
کاچل پلامه ونی او د هغوی دغه نه جوړیږي، دغه بازوګان ورته وایي. خپې ورته د توت د لرګیو څخه جوړی او ښه ګلدارې خپې ورته جوړی. بیا دغسې خلک چې لږ زره شوقیان وي، هغوی ځان ته دغه کټونه چې جوړی ګلدار دغه مزي چې نینو په دغه کې بیا خپل نمونه ګلان او داسې یو قسم تصویران یا انځور شانتې هم جوړوي. پخوا به ورته بڼ وایي د هغې نه جوړېدل، خو هغه کټونه یو څه درانه اوس په دغه ټیکنالوژي چې ترقی کړې ده، نو بیا دغه مزي یو ډول سپک راځي، دغه کټونه جوړیږي. او په اوسني وختونو کې اوس دغه دود چې د لرګیو د پونونو څخه به جوړو، هغه یو څه ورک شوی دی. د اوسپنې څخه جوړ شوي کټونه زیات استعمالیږي.
د ده په خبره چې په اوس وخت کې له زرو افغانیو نیولې ان تر لسو زرو افغانیو پورې کټونه جوړیږي چې لا هم مینوال لري او اخیستونکي زیات دي. د ننګرهار د درې نور ولسوالۍ اوسیدونکی محمود وایي چې د پښتنو حجره او دیره پرته له کټه ښه نه ښکاري او د پښتنو داسې هیڅ دیره به پیدا نشي چې کټ ونه لري.
کټ خو د پښتنو یو دود دی چې په هره دیره کې پروت وي، او هغه کور کې چې کټ موجود نه وي هغه کور د پښتنو نه وي. او دا په دیرو کې پراته کټونه مېلمانه زی راځي، دا کټ د لپاره هم په کار راځي، او کلتوري لحاظ هم زموږ خپل دا یو ځانګړنه ده د پښتنو. او بله خبره دا ده چې کټ کې ډېر سهولتونه کېږي، او مړی وشي د هغه زینه تر ادیرې پورې په کټ کې وړل کېږي. او کټ کې ځینې دودونه داسې دي چې په کټ کې شاو کې نه اوچتۍ کته کوي برکۍ، دا دودونه پکې شته. او کټ زموږ ستاسو د پښتنو یو رواج دی چې په هره دیره کې پروت وي. هغه کزان لسوک ملک وایي او په دیره کې کټ لري، هغه ملک ملک نه دی بیا. او پښتانه خو بیا ډوډۍ مار خلک دي، او دیرې لري، اجرې لري، په اجرو کې کټونه او دا شیزونه پراته وي. او بل خبره دا ده چې دا کټ چې دی د خوب استفاده پ کېږي. لومړی خو دا ده چې د خوب استفاده پ کېږي چې د شپې پزمکه سپوږ نه سمري، کټونو کې سمري. او بېلابېل اړخونه لري، جنازې دپاره استعمالیږي، اجرو دپاره استعمالیږي، د خوب دپاره استعمالیږي.
د ده په خبره چې قربانه کوخه کوي چې د کټ سر د قبلي خواته برابر کړي او میلمه د کټ سر ته کینوي چې د یو ځنګړي دود لمخي د اچاره میلمه ته درناوي کول دي. لیکوال او شاعر زلمی مینناک وایي چې پر کټ ناسته د ځنګړو اخلاقي اړونو لمخي ځنګړي نزاکتونه لري. د زیاتوي
او زیاتره اوجري او ډیرې چې د من خلق لري کټونه پکې، او خلق راسي په کټونو کینی، او دغه قدر او ما غده چه پسمه کنه کینی او پا کت که کینی بالخت دی خواهتا و آقی خواهتا ورتا پروتی او تکیه وی عملتا او خپل جرگی و فیصلی که. او کلا کلا کت دی دی خاطر بانده گتاور ده چه مرگان خپل اولادین او پا کت که دی خاطر بانده چه پا کت که مار او لانم د دوه اولادونه نه چچي یو ځکه چې مار او لړم کټ ته نشي ختلی. دا یو بل په ودونو کې زیات خلک چې ودونه کوي تقریبا 200-300 کټونه ټولوي جوړوي او دغه میلمنو دپاره چې میلمانه د هرې خوا راسي او هلته د ساز سرود وي په منځ کې او چار اطراف یې کټونه پراته وي او بس همالته ناستي او د هغو د عزت دپاره د خپلو میلمنو د قدر او عزت دپاره کټونه راوړي او په کټونو باندې کښېني.
د نوموړي په خبره کله چې په کوم کلي کې مړی وشي نو کلیوال د مړي ځای ته کټونه راوړي. لیوی خوا کټونه د میلمنو د ناستې لپاره په درد خوري او له بلې خوا د کټ وړل د غم شریکۍ معنی لري. که چیرې کوم څوک د مړي کور ته کټ ور نه وړي نو د مړي له کور سره د نه غم شریکۍ معنی لري.
درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نننۍ خبرونه په همدې ځای تمامېږي. دا او دې ته ورته خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.